کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړه او جوړم کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان ترڅنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمېر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، لژمن سرسام شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستی موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. د لیبیا په درنا ښار کې سیلابونو سخت زیانونه اړولی دي. د هیواد د عاجلو خدماتو ادارې ویلي دي چې د شاوخوا 1.5 زر کسانو مړی موندلی دي. د دې ادارې په وینا له 10 زرو زیات کسان تری تم دي او تر 2 زرو زیات کسان هم ټپیان شوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې ویجاړوونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1 لک کسان پکې ژوند کوي ډیر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګنې کورونه او موټرونه په څپان د اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیل شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونسي شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن سل
لوی خدای هو غورونو او خندو ته چې د سیلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمی در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاري چې واقعا یو پراخه طبيعي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلیو، په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورونو ترڅنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تا جانی پرون په خپل ایک شبکه کې لیکلي، هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سره میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکوونکی تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپل مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تری تم شویو کسانو شمیر تر 10 زرو زیات دی. درنا ښار د بنی غازی د ختیځ په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډې دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبې د 3 ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. دا فنانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین مانسو. د استاد شپون هم تلین دی. نیمه غنیه د نصر پاړوي.
هر کله چې چالو ستنو فکر کوا چې دا دوی خپل ژوند کې ساکوي.
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلی کول سولمل نظر هم خسته.
د ناولین ما ته د لاندو کې ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یو نقدی مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فرد خلاقیت خبره ده.
د وی پیغل شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر می هم اخیسته.
کله کله چې زه شعر په خوشحالي لیکم به یو قفس زخه یو پرنده آزاد شونده احساس کوم. اوکی خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یو ځنه کور یو کلام او کتابچه ده.
دا اونی د افغانستان د دوو خواخوږو کلین دی. یو استاد صادرین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بله نانسی هچ دو پری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یکشنبې د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم، د نانسی هچ دو پری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1908 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وای
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 3000 کاله پخوا جوړ شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بل تیګه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او غي د یو هغه ژوندۍ ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړ شوی. همدارز د افغانستان د غارمیشتي دورې په انسانانو د څیړنې کې دی هغه آثار چې د غوی نه راپاتې د ابتدایي آثار هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه او د غونه راورسه د افغانستان په ټول تاریخ نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي وغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغه د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زندانی شو. بیا وروسته په 1909 کال کې ومړ. په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. د هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره همکار وو. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي او هغه آثار چې د دې ځنه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کولو بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یو ډیر ښکلی پروژه جوړ کړی او پروګرامي جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه معلوماتي کتابونه 50 کتابه 40 کتابه 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلی ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، د کتابونه به اخیستل لوستل به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع له اغلی دوپری سره همکاري کوله او هغه وخت د دې چاپ شوی کتابونو شمیر تر 330 شو چې بیا ورسته هم د سلسله دوام وکړ. میرمن دوپرې د افغانستان په اړه خپل نوی کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپرې یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو دپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوړې او پکې خلطه وي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنی په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاص غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوړې او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې یو وخت په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد د راجمع کولو لپاره کوشش وکړه. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد در رجم اصول و ساتل اصول.
در طالبان و در حکومت پا لمری دوره که هم نانسی دوپری پا کابل که دفتر درلود، چه کل نا کل با دی دفتر تورتله. خود طالبان و در حکومت تر سقوط و روسته دی خپل مرکز پا بش پر دول لپیشور کابل تا انتقال کرد. دی در کابل پا پهانتون که در افغانستان در معلوماتی سرچنو مرکز جور کرد. در مرکز در دی ترمرین و روسته در دی پونم شو. در دی مرکز در اهمیت پاره شغله زیروی
یو اشاره و میلیون ورقی د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسی او پښتو دي. د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې د آنلاین سوي دي. په څلور کونجه دنیا کې مورخین، چیرونکي، علاقمندان کولی شي د ورسې د افغانستان د معلوماتو مرکز پاڼې ته او د اخبارونو، فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماسټري اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفیع وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین و. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه درسره شریکول. د دې صادق لیکوال په اړه لفریدي سیال څخاور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثار تر 18 کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوالانه مغني د دې داستانونو د نثر په اړه وایي.
ما دوی لوستل، ما ګومان کوه چې د یو کس چې له خپل کلی څخه راته کیسې کوي، او تا چې سره ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی یم، او د هغوی له خبرو څخه ما خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
د استاد شپون د شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
دې علت دا دی چې د ده د داستاني ژبه ډېره عالي ژبه وه، نثر یې سره پیلی و، روان و. بل د ده په ټولو اثارو کې تقریبا چې مالوستي دي مینا او عشق هم ځای شوی دا خصوصا د ځوانانو لپاره د دې اثار ډېر په زړه پورې لري. بل په دنیا اثارو کې سیاست او مینا عام ګډه کړې ده لکه په شینټاوي کې.
د دې کرکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و. کرکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کرکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمل شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډېر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې فکر چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې بهر کړي یا د خپله د کرکټرونو روان ته نوځي دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولونو نه ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله منې ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډېر عالی دی.
د کرکټرونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړیم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو څه ولولي چې دوی سره دوی استاد آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه یې دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي او نثري لیکنې ټولې په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي او هیڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی او یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
ما په خیال چې ناول کوم ژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیر کبول بولن شی مرداش خراب شای زنگوری دا طور چه مالی دیدی ده لنده بینوا خوب لعالم سره او خیلی لنده انتخاب کلی دیر خوزاو کامو، مگر بیا چه چه پالسی ترجمه کلی خوشکی غرزاولی تیخی نوکه.
ده استاد شپون پناولون او لندو کسو خبری شویدی خود ده ده شیر پا برخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونه یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپیشندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړي مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنګټن کې و، روح مې په مزو مزو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو .com کې له ازادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولی شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندي کړي د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځوان افغاني د شعر په باره کې شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وای چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکل وکلان ماته ډیر خوښه شیرنو ولیکم او ولوم خو زه ډیر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شیرونه ضایع کړی دي.
ما ډیر شیرنو ولیکو خو ماشومتوب شیرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 15 شیرونه ده.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده. شیرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شیرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې خوښونه ګرد کاڼه وو کاغذ خوښ ورته ایشی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبه سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. داخل سلطانی د یو بل شعر ژباړه. تشپې زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یوړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبه سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم آزادی راډیو ادبي مجلې خبرونه ترالی شلې دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکو سره شریکوي. زه دې پری شوم خاپونه دې زما لوینو ډک دي، لاړې لاړې پلونه دې په واوره نوی واوره کې را پاتې رانه پاتې راته پاتې ستا ګامونه ډکومي ډکومي. له شیبه سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي.
زه خپل نه پیغام څنګه احساس کوم، تر دا پیغام چې یو افتخار او جذبات لغزه ده. کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم، په یو قفس زخه یو پرنده آزاد شي غوندې احساس کوم. او که یو خفه شعر لیکم، به داسې احساس کوم زما یواز نه کور یو کلام او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم. لیونتوب می د هڅل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو. لیونتوب می د هڅل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو. او هوښ ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لوري سونه ورها خوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی په سر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح یې خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منلی نظر اخیسته.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنې ځینې احساسات مې اخیستل د ځان سره راوړي، طبیعي خبره چې هغه د دوی په شعر کې پیدا کېږي. یا په خپل کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه د نور دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان مبارک ویل کېږي، او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی، د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده، او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي، د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامله ده چې د دوی د افغانیت باره کې د نورو برخو څنګه وو، د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده، او دلته فکر کوم چې د دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي، نو دوی چې خپل احساسات بیانې هغه د دوی احساسات دي، او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چارته ولیکي د افغانستان
ټکو خپل نقش لري. تاسو مهم ټکی اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخت او له زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوزي.
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي او چاول کلون چې تل کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاس کلنې نه پورته بهر ته راغلي، هغوی کې به داسي هېواد رنګ ډېر واضح. بله خبره دا ده چې تاسو د عربان مثال وایي، عربان په هر شکل چې وي دا هم په غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یوه ده، یا یې تاریخ سره یو دی، تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپل ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیمن. د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی، ځکه چې موږ زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، کني غیر مستقیم لاسرسی ورته نشي پیدا کولی. افغاني اثر نه دی ترجمه شوی، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نور کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نشي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، د دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالي کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم، دغه غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار دپاره کېږي او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه ورکړي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حل لار ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردی کیږي، بهترین لارې دا ده چې داسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغان فرهنګ سره به ډېر ناشنه وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوس کار په کار نه دی، که چېرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې د افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي. نو تاسو نظر چې دا قدم واخلي هماغه په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننه له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنې مشاعره وشوه پوروستیو دول سیسو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې کلنې مشاعره دود شوې دي په دې اړه د نجیب الله الخیل راپور د شاعر شرر ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي
لاړ جنازه دل مرنا نسا ختلې نزړونه د چا و چا دل نه چا نسا ختلې نه لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودی زکلنې مشاعره ده چې لزایی اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لدو او نګدی ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه ګډونوال یوه ښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي مینې عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو شاعر خوګمن زازی مشاد رادیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډیره خوښي پکې وبخل شوه د مینې محبت عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول او په ځمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجود دي د هغوی دپاره ډیرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنې مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو له هغه نه موږ ته ډیره مینه راکړه پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار وکړي چې څنګه پکارو رب د داسې مشاعره او ډیرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ
دا خو مانا ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو دې غوړ د ستوري طرف کې لکه د کلی ملک
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځ ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان ورده کې د منیګل غزنی کې د یالوګل پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار پونم کلنې مشاعره دود دي چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي
په ګردیز کې مود نشتر د کلنې دودیز مشاعره راپور اوریده د مشاعره تیرونی د چوبې په ورځ جوړه شوې و
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د خبرونه په لورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکوال وسوله. تر دې وروسته دی چاونه لید. دا 1940 کال او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 1940 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب حسیب تاریخ پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو پزای موجود یعنی
یو کوچنی شهزاده یا د کوچنی موجود ل خپل سیاره څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیاره تزي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتن جواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بله معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا یې ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې، له هغه نه هم ځینې پوښتنه کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې دا خولۍ د ولې پر سر کوې؟ هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. درېیمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده، له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي، همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي، هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري، او بالاخره ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني، هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي چې څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دا داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني، هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلاند څخه په مننه چې د کوچني شهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له آزادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خبرونه مو هم دومره وه، تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
Thank you.